ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 15 بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی فرخند اسد او تکنیکی ملګری علي محمود نیکی هلي او سلامونه ومني د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساعت خبرونه د درسته خبري غړې د سر موضوع د ډان رسپانه هغه متنازع خبر دی چې حکومت وایي د دې پاړه به تحقیقاتی کمیټي جوړوي د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمې زو نړیوال مطالب مدل هم راوړي خو له هر څه مخ کې خبرونه د فرخند اسد نه
السلام علیکم لمړی د خبرونو سرټکی د پاکستان د کورنۍ وفاقي د کورنۍ چارو وفاقي وزیر وای د کمی سلامتۍ د غونډې د خبر شوی خبر د پلټونو په اړه د ګل تر ورځې پورې تحقیقاتي کمیټي جوړوي په اسلام آباد کې افغان سفیر ویلی شربت ګل با ډیر زر کابل ته واستوي او در روانې نه پورس په امریکا کې د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د دوو کاندیدانو کمپاین په اخیری مرحلو کې دی د خبرونو تفصیل د داخله چارو وفاقي وزیر چوزری نثار علی خان ویلي چې د کمی سلامتۍ غونډې په اړه د خبر شوی خبر پلټونو لپاره به د ګل ورځې پورې تحقیقاتي کمیټي جوړ کړل شي د کمیټې مشر به د های کورټ یو ریټایر جج وي هغه وایي دا پلټنې د اطلاعاتو پخوانی وزیر پرویز رشید خلاف نه بلکې د هغه چا پر ضد دي چې خبر یې خپور کړی دی د پاکستان یو خبریال سیرل المیډا د 13 اکتوبر په 6 نیټه په ډان رسپانه کې د دغه هیواد د ملي امنیت شورا د غونډې په اړه راپور خپور کړی وو چې پکې لیکلی وو ولسی چارواکو په دغه غونډه کې پوځي مشرانو ته ویلي چې هیواد په نړیواله توګه د یوازیتوب خاطر روان دی نو باید چې په دغه هیواد کې د ناقانونه ګرځول شوو سختریزو ډلو پر ضد کاروایی وکړل شي بلخوا حکومت او په واسطه دغه راپور تردید کړی په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخل والوی شربت ګل با په پیښور کې نه پاتې کیږي او د هغې لپاره په کابل کې ټول انتظامات شوي دي عمر زاخل وال نن مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا د افغان میرمنې شربت ګل سزا پوره کېدو وروسته په پیښور کې د پاتې کېدو او د علاج د فیصلې هرکلی کوي خو هغه به زر کابل ته استوي
شربت ګل تصمیم دا دی چې هیواد ته به ګرځي ان شاء الله هغه په پیښور کې نه پاتې کیږي اول ته هم په کابل کې ورته انتظام نیول شوی دا بیرته زړه ده کېدو چې هغه ته به خپله ولسمشر د ولسمشر په معنی کې د دې څخه هرکلی وکړي
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلی غړي شوکت یوسفزي پرون مشال ریډیو ته ویلي وو صوبایي حکومت فیصله کړې چې د شربت ګل د علاج پورې به هغه افغانستان ته د لیګلو پر ځای په پیښور کې پاتې کړل شي د پاکستان فارماسیست اسوسییشن بلوچستان څنګه په یو مظاهره کې تیر مخام ویلي چې دغه صوبې په زیاترو روغتونونو کې د ناروغانو لپاره دوايان نشته د کوټي پریس کلب مخې ته مظاهره کوونکو ویل په ټولو سرکاري روغتونونو کې غریب او مریضانو ته هیڅ سہولتونه نه ورکول کیږي
په درې شفټ کې به فارماسیست کار کوي خو هغه کې دی صرف یو شفټ مارننګ کې کار کوي نه بیا په ایوننګ کې فارماسیست نه په نایټ کې بیوروکراسي دا نه غواړي ګورمنټ دا نه غواړي چې د هسپتال سنسي د غریب مریضانو ته الته دوا ملاو سي دا غو علاج مالجه وسی
مظاهره کوونکو دا هم ویل درې کال وشو خو حکومت د فارماسیست ترکۍ په اړه په شو خبرو هیڅ عمل ونه کړ د افغانستان په کندوز کې په یوې بمباری کې د عامو وګړو د وژل کېدو د پیښې پلټون کې ډله نن سړنې پیلوي د کندوز د والی بیان محمود دانش پر مشال ریډیو ته ویل تمره د پلاوي چې مشري د دفاع وزارت مرستيال هلال الدین هلال کوي د پیښې سړنه وکړي او له هغه کسانو سره چې مجرمه پیژندل کیږي پر ضد یې قانوني کاروایی وکړي سلور شپې مخ کې په یو هوائي حمله کې د کندوز خار اړوند بوس کندهاري سیمه کې د افغان سرتیرو وستوالو د مرګ جوبلې سربې را یو ډیر شام بغړی هم وجل شول د افغانستان د مالی وزارت وای چې د کابینه په ځانګړي غونډه کې د 1.9 مالی کال بجټ مسوده تایید شوه د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی مشال ریډیو ته ویل چې د بجټ اندازه 3.5 میلیارډ افغانۍ ده عبدالرحیم زی د هم وای دغه مسوده بعد نه پورس د مشرانو جرګی یا سینټ ته واستول شي تاسو مشال ریډیو ته وګی. په 8 نوومبر د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره دوانو کاندیدو ډونلډ ټرمپ او هیلری کلینټن د خپلو کمپاینونو په اخیری مرحلو کې خلکو ته وینا وکړی دي. ټرمپ پرون د خالی پورس پنسلوانیا، شمالي کیرولاینا، فلوریدا ته سفر وکړ. د هغه ریاستونو دي چې پکې دوانه ګوندونه یو شان پلویان لري. ټرمپ باندې هغه سیمو ته هم ځي چې پکې د ډیموکراټک ګوند زیات پلویان دي. بلخوا د ډیموکراټک ګوند کاندیدا هیلری کلینټن با په افریقایي او لاتینی امریکایانو او خوځو باندې زیات توجه ورکوي. د ای بی سی او واشنگتن پوسټ ایویتا د سروې تر مخه چې نن سهار وختي خبره شوې کلینټن د ټرمپ نه 15 پوینټ مخکې ده، خو په دا ډول نورو سروېګانو کې دواړه له یو بل سره په نږدې مقابله کې دي. په بلغاریا کې خلک نن د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې خپل رائے اچوي. د ولسمشري دغو انتخاباتو ته د بیلابیلو سیاسي ګوندونو یوې شومیدواران مقابله کړي. د یوې انتخاباتي سروې تر مخه په دغو وټونو کې یو کاندید هم 50% رائے نشي ګټلې. نن په عراق کې په دوه موټر بمی چاودنه کې لګ تر لګا 21 کسان وژل شوی او ګڼ نور ژوبل دي. دغه چاودنه نن په تکریت او سماره خارونو کې شوې دي. په تکریت کې نن سهار یو ځانمرګي د بارودی موادو ډک امبولانس لالارې دغه چاودنه کړې ده چې پکې 14 کسان وژل شول. بلخوا په سماره کې د شیاګانو د یو زیارت مخې ته په موټر بمی چاودنه کې 8 کسان وژل شول. په دوانو خارونو کې کرفیو هم لګیدلې ده. دا چاودنه په موصل خار کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې خلاف عملیاتو وروسته مخې ته راغلي دي. او د عراق په موصل کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې خلاف عملیات روان دي. د عراقي پوځي عسکرو یو مشر لیفټن جنرال رایت شاکر وای په دغه سیمه کې داعش ډلې ته زیانونه اړولې دي او تیر ورځ موصل ته نوي عراقي عسکر هم لیږل شوی دي. الحره ټلویزیون سره د خبرو پر وخت جنرال شاکر دا هم ویل د موصل د جنوب نه په 15 کیلومتره کې د حمام العلیل په سیمه د عراقي عسکرو کنټرول دی. دا خبرونه
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګي. خبرونه درته زمونږ همکارې فرخنده اسد وړاندې کول. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د پاکستان حکومت وایي د ډان رسپانې د متنادیه خبر پاړه کمیټي جوړه کړې ده، خو تجزیه نگار دا نه درلري.
زوی خبره را چې دغه با یو تحقیق وکړي، خو یقین مې نه دی چې دغه تحقیق کو داسې طریقې سره مخ په وړاندې راشي چې پاره کې څو مشرانو خلکو ته ګوته ونیول شي.
د خیبر پښتونخوا حکومت شربت ګل ته خواست کړي چې په پښتونخوا کې دی پاتې شي، خو افغان سفیر وایي
شاید به ګل تصمیم هم دادی چې هیواد ته به ګرځي انشاءالله. هغه په پېښور کې نه پاتې کیږي، او هلته هم په کابل کې ورته انتظام نیول شوی د هغه بیرته زرزده کېدو.
او د جنوبي وزیرستان قبیلې دا ستونزې لري.
تقریبا 70 اسپتالین دي او 70 سکولین دي. دغه میز دا شاپ نه منځري نه درو کړی شوی. میز دا مطالبه کوي چې میز سره دغه شاپ روکو سره د کلاسور.
او د نوکو د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمې د نړیوال مطالب مهم راوړي. د مشال ترڅنګ وسی تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ د سحر د نه نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپني غاوري. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلای او اوریدلای شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورزو. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د قومي سلامتي غونډې په حق لغ پور شوې خبر پلټونو لپاره به د دوشنبه ورځ پورې تحقیقاتي کمیټه جوړ کړل شي. نو موړي تیر ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د کمیټه مشر به د های کورټ یو ریټایرډ جج وي. نور تفصیل د احمد الله په دې راپور کې.
د خالی پورس په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې چودري نثار علي خان وویل چې د قومي سلامتۍ کمیټې خبر پلټنو لپاره جوړیدونکې کمیټې نمونه وزیر اعظم نواز شریف ته لیږلې شوې دي، او سبا د ګل ورځ پورې به کمیټې وټاکلې شي. د چودري نثار علي خان وینا وه چې دا کمیټې به په سینیئر او دیانتدار افسرانو مشتمله وي، او د کمیټې مشر به د های کورټ یو ریټایرډ جج وي. او دا انکوایري د پخواني د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید پر ضد نه، بلکې د هغه چا پر ضد ده چې خبر یې خپور کړی دی. د نوموړي وینا وه چې وزیر اعظم نواز شریف هم غواړي چې چا هم دا خبر خپور کړی دی نو د هغې نشاندهی دی وکړی شي، ځکه چې دا د قومي سلامتۍ معامله ده او په دې هر چا لا د ذمهواری مظاهره کول پکار دي. د ذکر دا چې د پاکستان یو خبریال سیرل المیډا د تیرې میاشتې په شپږمه نیټه د پاکستان په انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان کې د پاکستان د ملي امنیت شورا د غونډې په اړه راپور خپور کړی و. نوموړي په هغه راپور کې لیکلي وو چې ولسی چارواکو د هیواد فوزي مشرانو ته ویلي چې هیواد په نړیواله توګه د یوازیتوب خواته روان دی، نو په کار ده چې په هیواد کې د ناقانونه ګرځول شوو سخت دریځو ډلو پر ضد کاروایی وکړل شي. هغه وخت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرل راحیل شریف دا راپور بې بنسټه بللی وو. دا دې هم یادوي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دې هیواد د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید تیره میاشت له خپلې دندې لرې کړی وو. د وزیر اعظم له دفتره جاري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي وو چې د راپور خپرېدو په اړه تر دې دمه راټول شوي شواهد ښایي چې د اطلاعاتو وزیر په دې لړ کې غفلت کړی وو، نو په دې اساس نوموړي ته د خپلې دندې پرېښودو ویل شوي تر څو چې په دې اړه خپلواکې او تفصیلي پلټنې ترسره شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې ورزو خیبر قبایلی سیمې ته. د خیبر قبایلی سیمې د جمرود انتظامی چارواکي وایي چې تیر شپه وسلوالو د جمرود په تختبیک چک پوسټه باندې برید کړی چې په ترس کې یو خاصدار وجل شوی او درې امنیتي سرتیري پکې ژوبل دي. د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. نور تفصیل د فرحات شینواري ناورو.
د خیبر جم سید جمرود پولیټیکل تحصیلدار عصمت الله وزیر مشال ریډیو ته ویلي چې تیره شپه وسلوالو د جمرود په تختبیک چک پوسټ باندې د درنو سپکو وسلو سره بریدونه وکړل چې په نتیجه کې یو خاصدار وژل شو او د اف سي درې سرتیري پکې ژوبل شول. دوی وایي تیره شپه نه بجې وسلوالو په دې چک پوسټ باندې ناڅاپه برید وکړ او دوه طرفه جګړه ورسره پیل شوه چې تر دوه ساعتو پورې دوام وکړ. خو وسلوال د پیخې د ځای نه په تیښته کامیاب شول. چارواکي وایي چې د دغې پیښې وروستو امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي او د نن سهار نه یې ځینې مهمې لارې تړلې دي او په ځینې ځایونو کې یې کرفیو هم لګولې ده. تختبیک چک پوسټ د پیښور کارخانو نه په خوا او شا دوه کیلومتره فاصله باندې د خیبر درې اولنی چک پوسټ دی چې افغانستان ته تلونکو ګاډو نه پرې محصول اخیستی شي او هر وخت پکې یو شمېر خاصدار او امنیتي سرتیري موجود وي. د دغې پیښې ذمهواري تر اوسه چا نه ده قبوله کړې. یاد دې وي چې نن نه لس ورځې وړاندې د جمرود په غونډي سیمه کې وسلوالو د پولیو ضد کمپین یو کارکوونکی وژلی وو او د هغې نه پس امنیتي ځواکونو په دې سیمه کې د دغې کارکوونکي د وژلو په تور یو وسلوال وواژه. امنیتي چارواکي وایي چې په جمرود کې ډېره موده پس دغه دوه پیښې رامنځته شوې، خو دوی هڅه کوي چې کلک امنیتي ګامونه پورته کړي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا حکومت غواړي چې افغان میرمنه شربت ګله علاج پوري په پیښور کې پاتې شي. د تحریک انصاف د صوبایي اسمبلۍ غړي شوکت یوسفزي مشال ریډیو ته ویلي چې وزیر اعلی په دې اړه د کورونو چارو صوبایي دفتر سره خبرې کړې دي. تفصیل زلان یوسف زیرا کوي.
د پاکستان تحریک انصاف ډیپټي پارلیماني لیډر شوکت یوسفزي مشال رډیو ته وویل چې د شربت ګلې د ناروغۍ له وجې صوبایي حکومت غواړي چې نوموړی افغانستان ته د لیږدلو پر ځای پېښور کې د علاج په غرض پاتې شي. شوکت یوسفزي زیاتوي چې د شربت ګلې افغانستان ته د نه لیږدلو لپاره به صوبایي حکومت د ګل یا دوشنبې پر ورځ وفاقي حکومت ته درخواست شربت گلا تیرہ میاش د پاکستانی شناختی کارڈ جوڑولو په تور کې گرفتار کړی شو. تیرہ جمعه د پیښور په یو خصوصی عدالت کې شربت گلې خپل جرم اومنلو او عدالت ورته د 15 ورځو بند، 110,000 روپو جرمانی او له ملکا د خارجولو سزا وروله. شوکت یوسف زئی وایي چې دوی د عدالت فیصله پام کې نیولې ده او د شربت گلې د پاتې کول لپاره به ټولې قانوني لارې چارې خپلوي. د قانون تر مخه د علاج لپاره د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو اخیری فیصله به د شربت گلې په خوخه کیږي. د افغان سفارت لخوا د شربت ګلی د مقدمې استازي محمد نسیم کاکړ د جمعې پر ورځ مشال رډیو ته وویل چې د افغانستان دولت د شربت ګل لپاره د کور بندوبست کړی دی او له پاکستانه د تلو سره سمبا یا د افغان میرمن د افغان ولسمشر اشرف غنی میلمنه وي. زلان یوسفزی، مشال رډیو، پېښور.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د افغان میرمنې شربت ګلې سزا پوره کېدو وروسته په پېښور کې پاتې کېدل او علاج کولو پریکړې هرکلی کوي، خو شربت ګله به خپل هیواد ته ستنېږي. په دې اړه باندې زموږ همکار ګلیاز د زاخیلوال صاحب سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې شربت ګله به هرومرو کابل ته ځي، نو هغه وایي
ناول خود دوی دې احساس من نه کوم، مگر شربت ګل تصمیم دا دی چې هیواد ته به ګرځي ان شاء الله. هغه په پېښور کې نه پاتې کیږي، او هلته هم په کابل کې ورته انتظام نیول شوی د هغه بېرته زده کېدو. نو دغه کوم ژوند دی چې تر اوسه درلودی په هر شکل چې تېر شوی، طبعا غیر د دې وروستیو واقعې نه چې متاسفانه پتندان کې واچول شو، متأخرین چې په ځواب باندې تر کړي، خو په افغانستان کې تابع نه غي خپل هواد دی، غي خپل کور دی، نو هغه به عزت تر اوسه.
زاخیل ول صاحب، کله پورې امکان دی چې شربت ګل به له رښتون نه فارغ شي او به افغانستان ته، او د لپاره تاسو څه تیاری نیولې دي چې له پیښوره به دی افغانستان ته لیږي؟
تفصیل نشو درکولای، خو پر روانه اونۍ کې به ان شاء الله په کابل کې وي. تاسو به کابل نه تصویر وګورئ، د ولسمشر لومړی تصویر چې د کابل نه راځي د ولسمشر سره تصویر دی وي، چې هغه ته د خپل ولسمشر د ولسمشر په معنی کې د دې څخه هرکلی وکړي، او طبعا هغه وروستۍ خبرې بیا د هغې څخه واوري.
یو اخری پوښتنه، کچری دا د تحریک انصاف چې کوم دا تاسو وویل چې دا یو د خیر سګالۍ غونډې یو پیغام ورکړی دی چې را موږ به ډیپورت کوو نه یا به هیواد نه وباسنو، خو کچری حکومت دا وایي نو به تاسو خبرګون و پدې کې صحیح لکه تاسو به هم مرو شربت ګل له خپل وطن تستانه کوي؟
وصل تسلو کې هغه ما ستوي نه چې موږ د ټول احساس چې د شربت ګل په اړوند کې دلته موجود دی هغه کسي سي نه سره کوي سره دی دغه خبرداري کو، مګر په دې تسلیم کې چې شربت ګل به هیواد ته ځي تغییر نه راځي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
ورزو کور مې قبایلی سیمه ته. د کورمې قبایلی سیمې خویدات خېلو د 15 علاقو بې کوره شوي خلک به ډېر در خپل کورونو ته ستانه شي. دا خبره د صوبایي اسمبلۍ غړي مفتي سید جانان له امنیتي چارواکو سره د ملاقات وروسته مشال ریډیو ته کړې. د میندنۍ کورمې په دغه سیمه کې په 2011 کال کې د پوځي عملیاتو له وجې خلک بې کوره کړل شوي وو. نور تفصیل طارق ورکزی راکړي.
صوبایي اسمبلی غړی مفتی سید جانان وای خدایت خیل قوم چې په دوو برخو کې تقسیم کړی شوی دی، لول، ډومباکای، میرانډای، پونګای، سپیرکټ، سوروبای، ډان، تربتا، توسخان میلا، تارای، یوستا، اورمیګای او د چنارک په شمول شاوخوا 45 علاقو خلک د ستنېدو منصوبه د روان نومبر په میاشت کې لري. مفتی سید جانان زیاته کړه د کډوالو سر او کور شمیرنه د کېدو پس به د دغو سیمو خلک ستنولی شي او دا ټول کار تر ډېره حده پورې مکمل کړی دی.
تعداد دا زنانا و نرینا و چور خلق دی و مطلب دا بلیغان چور دی، غیر بلیغان چور دی، بار چور دی، دلتا چور دی، پیر و رزمو سر وادا کچ دیتا بومو انشالله دا طول فرمونه تاسو تدک و را خورو مخالق بدا پیر رزی و تا فرمونه ویردی و بیاب انشالله و رزی دو که انشالله و پس ای عمل شروع کیگی که خدایی که
واضح دوی چه با 2011 کال که وصلوال طالبان پر زید پوزی عملیات دا شروع که درستا پا منزنی کورما که دا خودت خیلو سیمو خلکو خپل کورونا پریخی دی. پا هنگو که میش دا کرات سیمی محمد زمان غوښتنه وکړه چې حکومت دې لستنې دو سره د دوی د ستونزو خیال وساتي. د یاره سرګند کړه چې د خودیت خېلو زیاتره خلک داسې دي چې په شناختي کارډونو یې دوه پتی درج دي، نو ممکن دی چې ورسره په تلو کې مرسته ونه شي. د سپیرکټ سیمې نواز ګل مشال لوډیو توای که حکومت له خویدت خېلو سره کومه مرسته په شناختي کارډونو کوي، نو بیا به ډېر خلک له مرستو محروم شي، ځکه چې د زیاتره خلکو په شناختي کارډ ارزي پته د توره وړې ده.
موتا راشان خو واسي نه شاملو او په کور ده اوس نور جنسي د پرسته قانوني مهاله ته موتا هغه مال سره پرا پرا ایسا موتا نو کړی ویره ته مهاله ته حق ته پاکستانيون یو
دغه پختنه می چې کله ل مفتي سه جنا څخه وکړه چې کوم خلکو په شخصي کارډونو دوه پته یعنی کورما او تور وړي په یو ځای درج دي له هغه سره پستنه دوه کې به مرسته کیږي او کنه نو هغه مشال لډیو ته ویل دا یو غټه ستونزه ده چې پستنه دوه کې د خودت خل متاثر لري خو دې کوشش کوي چې د هغه ستنه نه ممکن کړي همرسته هم سره وشي زنډول شوی ده ځکه چې هلته پوځي عملیات لا هم روان دي. طارق رگزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د قبایلی سیمو لپاره په لومړي وار فاټا په هنتون کې زده کړې شروع شوې دي او تر اوسه پورې په کې تر شپېتو نه زیات زده کوونکي داخل شوي دي. د فاټا په هنتون مشروعي په هنتون کې داخلي اخیستونکي ټول هلکان دي. نور تفصیل د ګل ایاس په دې راپور کې.
د فاټا یونیورسيټي مشر ډاکټر محمد طاهر شاه وایي چې په پوهنتون کې سلور مضمونونو کې زده کړې پیل شوې دي او داخلو لپاره یو سل شپږ درخواستونه ورکړل شوي ول چې پکې پنځه شپېتو ته داخله ورکړل شوې ده. په فاټا یونیورسيټي کې په رسمي توګه له اکتوبر څلرویشتمې څخه زده کړې شروع شوې دي. د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا په زده کوونکو کې د جینکو شمیر څومره دي، د فاټا یونیورسيټي مشر ویل
جینکو اپلای نه کړی. هغه وجه خو تاسو ته پته ده، لا خو اویرنس نشته کنه. خلک وایي جوړ دغه علاقې خو اوسه پورې دغه نو والته سو پلیم نشلل سالکان به نشلل تن اوس خو جینکو خو بل خبره ده کنه. اوس جینکای او دغه خلک ته پوښتنه کوي چېرې جینکو دې پاره دغه څنګه چل دی، هغه ګوري لګیا دي چېرې ماحول څنګه دی.
د تایر شپ خبره راتونکو کال کې بعد جینکو شمیر زیات شي، خو په قبایلی سیمو کې د جینکو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې سایمه عمر مومند وای چې په فاټا په هنتون یا نورو تعلیمي ادارو کې د پښتنو جینکو شمیر کې د کمې تر ټولو لوی وجه په سوچ کې نه بدلون دی.
ټولو نمک کې کم دی نو له کاغذ مور
خبر چې قبایلی سیمو لپاره ځانګړي پوهنتون پرانستل شوی دی. د باجوړ ډیگری کالج د سوالسم جمعه زده کوونکی محمد ارشاد وای چې دا فاټا پوهنتون په اړه معلومات نه لري.
موږ خو اول دا هغه چې مثال زمونږ هو یونیورسيټي نو او چې ګدار څه دا کوشش ته چې پېښور یونیورسيټي ته اپلای وکړي او ته اډمیشن ولاو شي او بیا زمونږ چې ملکان یونیورسيټي چې هغه ته ډېر ځای خلک اپلای کوي خو له یونیورسيټي جوړ شوی دا هغه خبره ده اپلای موږ هغه ته کوم ځای یونیورسيټي مخ کې لري شي.
د خیبر لنډی کوتل کالج یو زده کوونکی رحم الله بیا وای چې باید حکومت د قبایلی سیمو د کالجونو معیار خکړي.
ټول پیر چې موږ سره کوم سټوډنټان دلته پاس کا کنه نو سو بیا لارو ته وځي ډیر په کم تعداد باندې کې خبر نه لاسي ول تخصیل داخلي واخلي په چورت تر کې کوم کالجونو فاټا کې په بټو سے دور کې جوړ شوی اوس پورې اله هغه ډیگری کړو.
د قبایلی سیمې خیبر یو بل زده کوونکی سخی بادر وای لومړی ترجیح به فاټا یونیورسيټي وي.
په کرنه چې ټول پښتانه د دغه ادارې سټې شو دغه ادارې کې تعلیم حاصل کو د بار دنیا ته توفته وله کې چې پښتون څونه تعلیم په وخت څونه ځان تعلیم
بیا د فاټا په هنتون مشر وای چې د قبایلی سیمو زده کوونکو او په ځانګړي توګه جنکو لپاره خصوصي هنري کورس کولو اراده لري.
خاص کر خزو د پاره او الکان د پاره چې نو راځي او دلته لګ خپل هنر او دغه زده کوي هغه د پاره مونږ یو پروګرام دا کړی دی. خو زمونږ کسان به زی مختلف دا پروګرام مونږ کړی دی چې مونږ خل دغه استو الته چې سمره جنکو کالجونه دي یا دغه دي هغه به مونږ موټیویټ کوو مونږ به دا کوو هغه ته مونږ وایو خپل خلک نه دي خبر هغه ته لا هیڅ هم پته نشته.
د فاټا په هنتون مشر قبایلی مشرانو غوښتنه هم وکړه چې په خلکو کې د تعلیم پوهاوی لپاره خپل رول ولوبوي او خپل ماشومان قبایلی سیمو لپاره یونیورسيټي ته ولیږي.
تاسو مشال لري ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې اردو بلوچستان ته د پاکستان فارماسيست اسوسییشن بلوچستان څنګه ویل دي چې د سوبي په زیاتره روغتونونو کې د غریبو ناروغانو لپاره دوايان نشته او چې کومه دوايان ورکول کیږي هغه هم سمینوي. تفصیل ایوب ترین.
د پاکستان فارماسیست اسوسیشن بلوچستان لوري د پریس کلب مخته و احتجاجي مظاهره وسوه. د مظاهره برخوالو په لاسونو کې بنران او پلی کارډونه نیولي وو او د حکومت په ضد صدا شعارونه ورکول. پر دې مهال د اسوسیشن مرستیال صدر ډاکټر عصمت الله شاه آغا و مشال ریډیو ته وویل
یو د پرموشن یو باقاعده یو طریقه کار په ټول جهان کې بدلتم پر زموږ په صوبه کې د نور ملازمانو د نور سرکاري دغه غړو لپاره د پرموشن یو لار لیک سره خپل فارماسیستان لپاره د پرموشن یو ترتیب نسته دغه لوي چې خلک مایوس دي فارماسیستان ځکه په دارو ډور راوتلي دي د درې کال لمه چې د حکومت رالي بر سر اقتدار په هغه ټیم کې سراون سره دا وڅ پوری موږ د حکومت سره مختلف مواکو باندې مختلف میټینګونه او ناشته کړې دي خو لیکن دغه یو نتیجه نه راوتلي
ومزاریت په خپل وینا کې د اسوسیشن صوبې سکتر ډاکټر صفی الله خان کاکړ اول چې و غریب ولسته په روغتونونو کې هیڅ ډول اسانتیاوی نه ورکول کیږي
په درې شفټ کې په فارماسیست کار کوي خو هغه کې دی صرف یو شفټ مارننګ کې کار کوي نه بیا په ایوننګ کې فارماسیست نه په نایټ کې بیوروکراسي دا نه غواړي ګورنمنت دا نه غواړي چې د هسپتال سنسي د غریب مریضانو ته الته دوا ملاو سي دا غو علاج مالجه وسی د بیوروکرات او د وزرا د فاره یا د وزیر اعلی د فاره غو خپل علاج دلته په پاکستان کې لانه کی په بار ملک کې
دغه مزارچانو خبرداري ورکړي کده دی غشتنی و نه منل سوې نو دی په پټوله صوبې کې په احتجاج لاس پورې کړی او د سیاست عامه او دفترونو ته په کلپان واچوي د یادونه ورده چې 13 ورځ د بلوچستان د اسمبلی غړو رحمت صالح بلوچ او دریم زیارتوال نصر لازیری او اجی غلام دستګیر بادینی و دغه احتجاج کوونکو تسلی ورکړي وا چې هغه به د دې غشتنو په اړه د بلوچستان د اعلی وزیر نواب سنا الله زیری سره خبرې کوي ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
د سولې پر لو
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څدي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
اردوونکو د جنوبی وزیرستان داوړ او وزیر قبایل له حکومت شکایت کوي په ایجنسی کې موجود شاوخوا اویا سکولونو د صحت په مرکزونو کې د ملازمتونو وعده کړې وي خو تر اوسه پورې حکومت خپلې ژمنې نه دي پوره کړې د دوی په خبره کې هم د دغه ملازمتونو منځوري ورکل شوی خو پر عمل نه دی شوی نور تفصیل سیلاب محسود راکړي
د قطبی وزیرستان وزیر داوړ قبایلانو مشال ریډیو تا د ټلیفون په لیکي ویلي دي چې حکومت په کال 2001 د نان ای ډی پی منصوبو په مت کې د قطبی وزیرستان په مختلفو سیمو کې د اویا سکولونو او د سیاحت د اویا مرکزونو او په دغه ادارو کې د څلورمه درجه د ملازمتونو سره د ټیکنیکل ملازمتونو منځوري هم ورکړې ده تر اوسه پر نه دا ادارې فعال شوي او نه لیا دوی ته ملازمتونه ورکړی شوي دي په دغه باره کې مولوي شاکر الله په دارنګ جاګیږي
تقریبا 70 هسپتالونه دي او 70 سکولونه دي دغه میرزا شاپ نه منځري نه درو کړی شوی میرزا مطالبه کوي چې میرزا دغه شاپ روکو سره د کلاسور
په قطبی وزیرستان کې د استادانو د اتحادیه مشر داوود داوړ یایي عبدل جلال زیاتوی چې جنگ وحالی زپلی یو کدا ادارے فعال او ملازمتونه راکړه شول سب گزارا خو بمو روانه شي محمد نظیر تا ورمخش کړي اغه سوول وار وای زنه
2007 کې چې مشکمنا شوی دي اغه 70 یودي 70 نورې دي کړه بلکې موږ دا ډیماند کړه چې خصوصا نارو وزیرستان دا 10000 لیوس پښتمو سپیشل ډیماند نه کړه خصوصا د چفار منستر ته زه دریا چې هغه د وردی کا وزیر دی دا یو واده وړا و د جرګه جوړ کو چې هغه بل تقریبا 15 پیش کسونی مو ته دروشي چې فورا به د خبره باندې مې د چفار منستر سره میټینګ وکړي
دغه کا بلیانو دا هم وویل چې دغه ادارو اماراتونه جوړ خو د سټاف د نشټوالي او نژغورن په وجه دا روان دي ځان کېږي حکومت دغه بچ او میژتا د ملازمتونه راکی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
تاسو ستونزې
ورنه تکل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وځي
د غریبانو تپوس کو سګنه
مشال شتکنه تاسو د ستونزو په اړه اوس سرکار نه نیخ پنی غواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته وګی پښتونخوا کې په نیمه بجې شوې دي د خبرونو لنډیز د فرخند اسد
د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي د کامي سلامتي غونډې په اړه د خبرشي خبر پلټنو لپاره به د ګل ورځې پورې تحقیقاتي کمیټي جوړه کړل شي هغه وایي د پلټنې د اطلاعاتو په خواني وزیر پرویز رشید خلاف نه بلکې د هغه چا پر ضد دي چې دغه خبر یې خپور کړي په اسلام آباد کې افغان سفیر ویلي شربت ګل با ډیر زر کابل ته واستوي عمر زاخلوال نن له مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې دوی د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د افغان میرمنې شربت ګل سزا پوره کېدو وروسته په پیښور کې پاتې کېدو او علاج د فیصلې هرکلی کوي خو هغه به زر کابل ته استوي چارواکي وایي د کرم ایجنسۍ د خویداد خیلو د 15 سیمو بې کوره شوي خلک به په روانه میاشت کې خپلو کورونو ته ستانه کړل شي د پاکستان فارماسیسټ اسوسیشن بلوچستان څنګ په یو مظاهره کې ویلي دي چې د دغه صوبې په زیاتره روغتونونو کې د ناروغانو لپاره دوایانې نشته د افغانستان په کندوز کې په یوې بمبارۍ کې د عامو وګړو د وژل کېدو د پیښې پلټون کې ډله نن څېړنې پیلوي د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د کابینې په ځانګړې غونډه کې د روان مالی کال بجټ مسوده تایید شوې ده په 8 نومبر د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د دوه کاندیدو ډونالد ترامپ او هیلری کلینټن د خپلو کمپاینونو په آخري مرحلو کې خلکو ته ویناوي کړې دي د ان بی سی او واشنگتن پوسټ د یوې تازه سروې تر مخه چې نن سهار وختي خبره شوې کلینټن د ټرمپ نه 15 پوینټه مخکې ده خو په دا ډول نورو سرویګانو کې دواړو له یو بل سره په نږدې مقابله کې دي نن په عراق کې په دوه موټر بمی چاودنه کې لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي دي او ګڼ نور ژوبل دي دغه چاودنې نن په تکریت او سماره خارونو کې شوې دي او په بلغاریا کې خلک نن د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې خپل رائے اچوي په دغه کې نن 21 کاندیدان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مقابله کوي
تاسو مشال ریډیو ته وګ یی فرخند اسد نمو د خبرونو لنډی زوریدو او اوس د سراج ظهیر نه د پاکستان خبرو شو د زینو ورسپانو د اداریو مهم ټکی اورو
نن ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کلی کې سپریم کورټ په ټکسونو کې د اضافي کولو او د استثناء ورکولو لړکی د وزیر اعظم اختیار ناقانونه ګرځولو د فیصلې پر ضد د وفاقي حکومت درخواست رد کړي او ویلي دي چې پاین کې وفاقي حکومت کابینې ته ویلې شي چې په وزیر اعظم او وفاقي وزیرانو باندې به مشتمل وي او وزیر اعظم یا یو وزیر وفاقي حکومت نه وي او پاین کې د وزیر اعظم لپاره د سولو فلیټ گنجائش نشته د ادارې په وینا چې سپریم کورټ کوم حکم کړې د دې دا ماند چې وزیر اعظم بل ځان سره وفاقي کابینه بوزي او په یوازې بهز داسې یو فیصله نه کوي او وزیر اعظم له پکار هم دا چې یوازې کوم فیصله نه کوي ځکه چې لداسې کولو به سیاسي کړکیچ را پیدا کیږي او د دې باندې ملک او ولست نقصان رسی اداري اخر کې لیکي چې د سپریم کورټ په دې فیصله باندې عمل وکړي شو نو په دې ملک یو ښه حکومت قائمې دي شي او باید چې ټول سیاستوال داین او قانون لسته وکړي او هر ګام چې پورته کوي چې داین او قانون مطابق وی نو هله به دغه عمل دولت جمهوریت او د دې ملک په ګټه تمامېږي د دې ترڅنګ جنگ رس پڼ خپل ادارې کې لیکي کراچي کې د ترهګری پر ضد کامی تګلارې د لاندې رینجرو او پولیسو په ګډه سره د کلنګ غستونکو او هدفي وژونکو او ترهګرو پر ضد عملیات پیل کړي وو او تر ډېره حده په کراچۍ کې امن هم پځای شوی وو. خو هغه بل ورځ یو دم ترهګرو د کامیاب اپریشن داوی دروغ کړي او په یو ګینټه کې په کراچۍ ښار کې په مختلفو پیښو کې شپږ کسان ووژل چې پکې د اهلي سنت والجماعت درې غړي او یو پیش امام شامل وو. ادارې وایي د افسوس خبره دا ده چې ځینې خلک دا پیښې د فرقواریت د پیښو سره تړي. ادارې زیاتوي که څه هم په ښار کې ځای په ځای کیمرې لګولې شوې دي او د دې سره سره سیکورټي هم سخت کړې شوې ده، خو د دې باوجود هدفي وژونکو دا جرأت وکړو او د ګڼې ګوڼې په علاقو کې یې ډزې وکړې. نو باید چې د هدفي وژنو د دې نوو پیښو په سختۍ سره نوټس واغستل شي او حفاظتي اقدامات دې نور هم سخت کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې فرایډی ټایمز مجلې د پاکستان د بلوچستان ستونزو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. مجله لیکي دغه صوبا چې ولس یې له کړاو او مسلو سره مخامخ دی د حکومت سختې پاملرنې ته اړتیا لري. بلخوا ایسوسییټډ پریس خبري ایجنس د ملګرو ملتونو د هغه راپور جزئیاتو په اړه لیکنه خپره کړې چې پکې په افغانستان کې له طالبانو سره د القاعده پلوه جنګیالو د مرستې زیاتېدو ذکر شوی دی. نور تفصیل ملیحه میرزادانه.
فرایډی ټایمز مجله لیکي په بلوچستان کې د غیر ریاستي عناصرو ترڅنګ د حکومت د بې غورۍ له امله د بلوچستان اوسیدونکي په تیرو لسو کلونو کې تر ټولو زیات له سختو سره مخامخ شوي دي. په دغه صوبه کې چې افغان طالبان پکې میشتې د لادرکه کسانو د مسلې ترڅنګ اوسیدونکي هم وخت په وخت پنخه شوي دي. مجله لیکي په بلوچستان کې د دغو حالاتو له امله د پسماندګۍ احساس زیات شوی چې د هیواد د نورو صوبو پرتله پکې بیروزګاري او غربت زیات دي. مجله لیکي بلوچستان ته د ریاستي توجه سخت ضرورت دی. فرایډی ټایمز د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه د پاکستان ریاست د پرمختګ یو مهمه موقع بولي. د مجلې په خبره د چین لخوا تر 500 بلیون ډالرو زیاتو پیسو سرمایه کاری دغه پروژې پاړه په پاکستان کې تاثیر جوړ شوی چې دغه هیواد د استحکام لپاره ضروری ده. مجلې لیکي د پروژې کامیابی او اقتصادي ګټه پر امن او د شخړې پر حل تکیه کوي. د دې ترڅنګ په بلوچستان صوبه کې مرکزیت ته بدل شکل ورکول او د امنیت پر ځای سیاسي حل ته توجه ورکول هم د پروژې لپاره ضروری دي. مجللی کی حکومت ته صوبې حکومتداری د خکولو لپاره فیصله کون ګامونه اخستی شي. پر دې سربېره حکومت دا هم تسلیمول شي چې جهادي ډلې نورې ګټورې نه دي او باید له بیلتون پالو سره د سیاسي پخلاینې عمل تیز کړي. بلخوا ایسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د ماهرینو د یو خبر شوی ریپورت لمخي په افغانستان کې پروانه جګړه کې له طالبانو سره د القاعده ډلې پلوي جنگیالو مرسته په داسې حال کې زیاته شوه چې هلته اسلامي دولت وسلواله ډله تر ډیره حده کمزوري شوه. د ادارې ماهرینو په ریپورت کې ویلي چې د افغان حکومت او نورو یو شمېر هیوادونو اټکل خای چې په دغه هیواد کې خواوشا 15 زره وسلوال مخالفان موجود دي چې لشل نه تر 25% پورې پکې بهرني جګړه مار دي. وسلوال طالبان په کال 2001 کې د امریکا تر یرغل پس د خپل حکومت نسکورې دوروسته اوس د کابل حکومت خلاف جنګیږي. اجانس لیکي په روستو میاشتو کې دغه ډلې په افغانستان کې حمله زیاتې کړې دي. بلخوا په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالو فعالیتونو په دغه هیواد کې موجوده ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. دغه ریپورت وایي د 2015 نه تر 2016 خواوشا پورې بهرني وسلوال له پاکستانه د پوځي عملیاتو له وجې دغلته تښتېدلې دي او له افغان طالبانو سره یو ځای جګړه کوي. په ریپورت کې د دویمې لوی ډلې ذکر شوی چې پکې د چین، روس او منځنۍ ایشیا جګړه مار شامل دي. په دې کې د ازبکستان اسلامي غورزنګ غړي هم ورګردي. دریمه لویه ډله چې په ریپورت کې یاد شوی اسلامي دولت وسلواله ډله ده او څلورمه یې القاعده او ملګری دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې او اوس د افغانستان په اړه یو راپور درته وړاندې کوو چې د افغان حکومت یو پلاوی تللی دی په دوره باندې. دا ریپورت تاسو په وړاندې
په کندوز کې د هوایي حملو په نتیجه کې د ملکیانو د وژنې د قضیې حکومتي پلاوی به د یک شنبې له ورځې خپلې څېړنې پیلوي څو معلومه کړي چې د چا د بېغوري له امله ملکیان په نښه شوي دي. د کندوز د والي ویان محمود دانش آزادي رډیو ته وویل دا چې په دې حمله کې څنګه تیروتنه شوي، څو ملکیان په نښه شي او څنګه دا ملکیان وژل شوي، په دغو ټولو مسایلو به راغلی پلاوی څېړنه کوي. څېړنه پیلوي دا چې څنګه زموږ مظلومه وطنوال شهیدان شوي دي، دا چې څنګه په دې حمله کې ملکیان په نښه پیښه شوې او لچا سرغړونه شوې دا به له موجود چې چیرل کیږي به دا مسله بل سره وڅیړل شي
انشاء
الله بررسی میگیرم. د دې پیښې څیړونکو ټیم مشري د دفاع وزارت مرستيال هلال الدین هلال کوي او د جمهوریت ریاست د دینی چارو سلاکار او د پوز او امنیت ځین جنرالان هم ورسره ملګری دي. د کندوز د والی ویاند خغلی دانش د هم ویل چې یاد پلاوي به د ورستي بمباری د چیرل ترڅنګ د کندوز ټول امنیتی وضعیت هم وارزوي. خو په افغانستان کې د میشتو بهرنیو پوزیانو عمومي قمندانی ویلي چې د چیرنو لمخې په کندوز کې د شوی بمباری په نتیجه کې ملکیان وژل شوی چې لامل یې د قمندانی خواشینی ده. د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په یو بیان کې ویلي د بیګونا ملکانو د وژل کېدو په خاطر سخت خواشینی یم. هلته پرته له دې چې روان وضعیت وګورو د بیګونا خلکو وژنه یوه تراژیدي ده او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګندوم. خو پوښتنه دلته ده چې آیا یوازې د خواخوږي څرګندول او خواشینی ښودل د غمجنو درد دوا کولی شي؟ د همدې پوښتنې ځواب د کندوز د والی ویاند محمود دانش د افغان حکومت د ګمارل شوي پلاوي د مشر هلال الدین هلال له ژبې داسې را نقل کړ. ښاغلی هلال رسنیو ته وویل خواشینی ښودل هیڅ درد نشي دوا کولی، خو دا چې هیوادوال لاسه ورکو که بل کار نشو کولی لږ تر لږه په غم یې غمجن یو او غم یې خپل بولو. د حکومت دغه ګمارل شوي پلاوي ویلي په څو راتلونکو ورځو کې د یادې بمبارۍ قربانیانو ته رسیدګي د پیښې د عاملینو څېړنه او هغه کسانو موندل چې بیغوري کړي د دوی په لومړیتوبونو کې دي. څلور شپې مخکې د افغان پوځیانو په ملاتړ په یوه هوایي حمله کې چې د کندوز ښار اړوند په بوز کندهاري په سیمه کې وشوه یو دش ملکیانو وژل شول او ولس نور ټپیان شول. په دې حمله کې درې افغان سرتیري او شپږ ویشت وسلوال طالبان هم وژل شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونې
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د تیر جمعې په ورځ په هلمند کې د آریانا نیوز خبریال نعمت الله ظهیر په موټر چاودنه وشوه چې له امله یې نوموړی ووژل شو. د شپې پر ماښام د شنبې پر ماښام په جلال آباد کې د ختیځې سیمې جرنلسټانو په یوه ناسته کې له دولت نه وغوښتل چې د پیښې عاملین پیدا کړي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راغی.
د ختیځ سیمې خبریالان د شنبې پر ماښام د جلال آباد ښاروالۍ میلمستون انګړ ته ورټول شول او د وژل شوي خبریال نعمت الله ظهیر روح ته یې د دوا ترڅنګ له حکومت نه وغوښتل چې د پیښې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. په ننګرهار کې د نوی یا د ژورنالیستانو د ملاتړ ادارې مشر محمد نومان دوست په جنگ کې ښکېلو ډلو باندې غږ وکړ چې د خبریالانو ژوند ته پام وکړي.
متاسفانه سهار ورځ مونږ د دغه شی پیښو شاهدان یو. ډېر داسې مثالونه لرو چې راسن خبریالان وژل شوي دي، همدوی هدف ګرځول شوي. دا ډېر خطرناک حالات ده. ټول ښکېلې غاړې په جګړه کې ښکېلې دي. دوی باید خبریال خوندیتوب ته ژمن واوسي، خبریال د حقایقو لپاره ژوند وقف کړی ده، باید د سلامتي په نظر کې ونیسي. متاسفانه دا غږ ته تر اوسه لا بیګ نه ده ویل سوی، ځکه موږ سږ کال وینو چې څومره ډېر خبریالان موږ له لاسه ورکړ.
تقی والله تقی په حکومت غږ کوي چې د خبریالانو ژوند خوندي کړي.
په هر ځای په هر سیمه کې خبریالان سترو ګواښونو سره مخ دي. دولت تل دا ژمنې کړې دي، دا وعدې کړي چې د خبریالانو د مسؤلیت او د دوی د سر د ساتنه به کوي، مګر هیڅ کلم دغه په دې نه دی بریالي شوي. زما هیله د ملګرو په استازیتوب د دولت نه داد او د حکومت نه چې د خبریالانو د
د ختیځ سیمې د ملي ژورنالیستانو د ټولنې مشر شیرشاه همدرد هم په حکومت غږ کوي چې د خبریالانو د ژوند د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
دا حالات نور د زغم وړ نه دي. د ختیځ سیمې ټول خبریالان له دولت نه په کلکه غواړي چې د خبریالانو د ژوند د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. یوازې په وینا کې د خبریالانو د خوندیتوب خبرې ونه کی، بلکې عملی کار هم وکړي.
په دغه ناسته کې یو پریکړه لیک هم ولوستل شو چې په یوه ماده کې راغلی وو: موږ له کشپی عدلي او قضایي ادارو نه په کلکه غوښتنه کوو چې په افغانستان کې د وژل شوو ژورنالیستانو قضیې چې لا تر اوسه هم ګونګي پرتې دي وسیلي، تر څو خبریالان په دې پوه شي چې د دوی قاتلین څوک دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. یو راپور راغلی دی چې پاکستان د ځوانانو لپاره تر ټولو خراب هیواد دی. په دې اړه باندې نور تفصیل سراج ظهیر درکئ.
لندن کی دولت مشترکہ د نړۍ د ځوانانو په حق لا جاری شوې خپل سروې رپورٹ کې وایي پاکستان د نړۍ په هغه ملکونو کې په یو سل سلور پنځوستم نمبر دی چرته چې ځوانانو ته د تعلیم او تربیت او د صحت او د روزګار لړکی اسانه نه ورکړل کیږي. رپورٹ لیکي پاکستان کې د پنځل لسنه تر د نه ویش کالو پوری ځوانان د یو شمیر مالی ستونزو سره مخ دي. یوازې شپږ فیصد ځوانان په رسمي ډول مالیاتي ادارو یعنی بینکونو کې اکاونټونه لري. رپورٹ زیاتوي پاکستان لبا په خپل ځوان کل باندې سرمایه کاری کول وی چې دوی د ورپېخو ستونزو مقابله وکړي. په پاکستان کې ځوانان په دې رپورٹ سوي مشال ریډیو چې د مردان سره تعلق لرونکي د ځوان د کوونکي او د مدني ټولنې غړي جنید خان نو پوښتل نو هغه وې
یقینا چې زمونږ په پاکستان کې راټار وی ترمیم نه بعد چې کم دینو د هرې صوبې خپل د ځوانانو د پاره پالیسی جوړول وو په هغه کې د خیبر پښتونخوا چې کومه صوبایي اسمبلی د هغه تیر کال شیدې د ځوانانو د پاره داسې یو پالیسی تیار کړې و خو هغه اوس پورې په عمل کې نه راغلی. نو دغه لوی وجه د شنن سبا زمونږ چې تاسو څومره ځوانانو ګوري د کاروبار د پاره د نوکرو د پاره هغه ګرځي او زیاتره چې کوم ځوانان دي نو د تعلیم د پاره د ملک د بهر ځي. په دې وجه باندې چې هغه سټنډرډ زمونږ په ملک کې نشته بدقسمتۍ نه زمونږ ښه ځوانان
د قبیلی سیمو د زده کوونکو د یو ټولګي مشر او د مدني ټولنې غړي شوکت عزیز مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې اکثره ځوانان د پیسو د نشتوالي له کبله تعلیم په نیمه کې پرېږدي.
زمونږ موجوده حکومت خو دوی زمونږ د یوت لپاره هیڅ داسې ګامونه نه داسې څه پالیسي شته دی. یو د افسوس مقام دی زمونږ حکمرانانو ته ځکه چې دا خو د ملک چونکې چې کوم مستقبل دی دا د دې ځوانان عمده کبه دا ملک جوړی عمده به بادی. نو په کار ده چې زمونږ حکومت او زمون کې کم حکمرانان دي زمون کې کم واکداران دي په دې باندې دي سوچ وکي.
مشال ریډیو چې د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبایي اسمبلی غړي افتخار علي مشواني نو پښتل چې تاسو حکومت د ځوانانو لپاره څه پالیسی لري او څه اقدامات کوي نو هغه وي
سوچ د نوکرو خبره ده کنه د صوبې په تاریخ کې د ملک په تاریخ کې څه کم نیم په اډوکیشن په برخه کې شپږ ته درخه لک چې کم نیم او دې سره څه کوي په هیلت کې موږ چې کم ځای کنه نو موږ ډاکټران پلس موږ سو ټیکنیشن پلس ال ایچ وی پلس موږ چې سونه داسې نور یو سره چې کوم دا ټیکنیکل پوسټونه دي دې سره دا موږ نوې چې کوم کریټ کړو تقریبا دا 10,000 پوسټونه راځي. خاص کر په دې کې چې کوم دي په سپورټس کې لګیا دي او کافي اکټیویټي وکلا او اکټیویټي کوي او په هر تحصیل لیول چې کوم دي ګراوند زم موږ جوړ پر هغه کسان لا بلا کسان چې کوم دي دا کیږي دا موږ خو چې پارټي چې کوم دا نوجوانان د نوجوانان لپاره خو یو لګیا دي او کافي هدف چې کوم دي کار کوي لګیا
په پاکستان کې د ځوانانو لپاره کارکونکو تنظیمونه وایي چې حکومت لبا د ځوانانو د سیاسي سماجی او اخلاقی تربیه لپاره پروګرامونه شروع کول وی ځکه چې دا رپورت خایي کده ځوان کل لپاره سو نکړل شو نو په دیش میره کې نور هم اضافه کې دی شي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمي او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د نیوز ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي کس هم د پاناما اسنادو په معاملہ کې د سپریم کورټ د اعلان له وجې د عمران خان درنه وزنډیدله خو پښتنه دادا چې آیا نوموړي او د هغه ګوند تحریک انصاف د خپلو داوو سره سم اسلام آباد ته یو میلیون خلکو د راغونډولو توان لري ځکه چې د تحریک انصاف وړاندینې درنه د دې اداو نفي کوي. منور شاه درته د دې مقالې مهمې برخې وړاندې کوي.
دی نیوز ورځپاڼې د لیکوال غازی صلاح الدین لیکل شوې مقاله خپره کړې چې پکې نوموړی وایي که څه هم د تحریک انصاف مشر عمران خان د وفاقي حکومت خلاف خپل درنا د سپریم کورټ د کمیشن جوړولو له اعلان وروسته وزنډوله خو پښتنه دا چې آیا د پاناما اسنادو په معاملہ د سپریم کورټ دغه کمیشن به خپل کار په دومره موده کې سرته ورسوي څومره چې یې عمران خان توقع کوي. لیکوال وای عمران خان وزیر اعظم نواز شریف او د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف د جیل د تمبو شاته لیدل غواړي. نو آیا د دې عدالتي کمیشن به هم دغه نتیجه مخې ته راشي؟ دا داسې توقعات دي چې په نه پوره کېدو یې عمران خان یو وار بیا احتجاجي لړۍ شروع کولی شي. خو په دې ټول هر څه کې بنیادي خبره دا ده چې عمران خان د احتجاج په توګه د اسلام آباد بندولو لپاره د یو میلیون مظاهرینو د راوستلو اعلان کړی وو. نو آیا دغه امکان لري؟ صلاح الدین په دې مقاله کې وړاندې لیکي د پاناما اسنادو په مسله کې چې څه وخت د آیسلند د وزیر اعظم نوم راغې نو پر خلاف یې د دغه هیواد سرخار کې څه باندې 40,000 خلکو مظاهره وکړه. اوس د دغه هیواد د سرخار ټوله آبادی 140,000 ده. نو په دغه حساب دا د نړۍ تر ټولو لویه مظاهره وه چې د دې هیواد وزیر اعظم یې په استعفا ورکولو مجبور کړو. لیکوال وای په پاکستان کې به په دغه نسبت مظاهره هغه وخت امکان ولري چې ټول خلک د حکومت نه تنګ شي او په یو مسله متفقه احتجاج ته تیار شي، خو دلته دغه حالات نه تر سترګو کیږي. عمران خان د دې وړاندې هم په اسلام آباد کې خواوشا درې میاشتې در نه کړې وه چې شپه او ورځ به په ټي وي چینلونو ښودل کېده. د هغې باوجود ویل کېږي چې پکې د برخه اخیستو لپاره په دیاړۍ یا مزدورۍ هم خلک راوستل شوي وو او بیا هم پکې د دعوو برعکس ډېر کم خلک شامل شوي وو. صلاح الدین لیکي که څه هم عمران خان په خپلو جلسو کې نو وخت راوستي، موسیقي یې پکې شامل کړې او د ګډونوالو لپاره پکې کرسۍ اخودل کیږي چې لوجه یې د خلکو شمیر ډېر ښکاري. دا راز د میډیا د کوریج په نتیجه کې هم ګڼه ګوڼه ډېره تر سترګو کیږي، خو د بدلون لپاره چې کوم حالات، مقاصد او مشرتابه په کار وي د هغې کمې محسوسېږي. نو دغه وجه ده چې د بار بار هڅو او وېداو باوجود تحریک انصاف خپلو اهدافو ترلاسه کولو لپاره د ولسی طاقت په مظاهره کې ناکام ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، خرابات کوسه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته وګی. په خوست کې د ولسی پولیسو په نوم د شوراګانو د جوړولو پروګرام پیل شو. په دې اړه جوړ شوی کانفرنس کې د خوست ملکی او پوځي چارواکو په خپلو خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دې پروګرام عملي کېدو سره به د خلکو او پولیسو ترمنځ باور پیاوړی او اړیکې به نږدې شي. نجیب الله الوخیل د نور تفصیل سره.
هغه کانفرنس چې د ولسی پولیسو په نوم د شوراګانو د جوړولو په موخه د خوست د ټولو ولسوالیو د لسګونو قومي مخورو، مدني فعالانو او دینی عالمانو، همدارنګه د کورنیو چارو وزارت د راغلي پلاوي په ګډون جوړ شوی وو. ویناوالو د پولیسو او خلکو ترمنځ د همکارۍ د ډیرېدو په موخه د ولسی پولیسو د شوراګانو جوړول یو ګټور ګام وباله. خوست امنیه قمندان ملپاسوال فیض الله غیرت مشال رویته ویل
دغه ولسی پولیس د خلکو او د پولیسو ترمنځ نږدې روابط، یعنی خلکو مسؤلیت څه دی او د پولیسو مسؤلیت څه دی، ټول کارونه به د خلکو په مشوره په ولسوالیګانو کې په کلیو کې کیږي. یعنی د جرم په راټیټولو کې خلکو ته عامه پوهاوی، په مکاتبو کې متعلمینو ته خپل پلاني درسونه لري چې یعنی هغه متعلمین د ځنو پیښو په وخت کې باید څه وکړي.
د کورنیو چارو وزارت د ولسی پولیسو لوی رئیس مل پاسوال محمد همایون عیني وایي چې د دې پروګرام لومړنی فکر او ویډیا په 2014 کال کې هغه مهال چې ډیری نړیوال ځواکونه د افغانستان څخه ووتل د پراخ ولسی مباحثو په نتیجه کې پیدا شوه. د اسماعیل خیل او مندوزه پولیسوالۍ کې د ولسی پولیسو د نوې جوړې شوې مشورتي شورا مشر نورشاه نورانی وایي
دا شورای به وکولی شي چې په یو شمېر مشکوکو فعالیتونو کې، یو شمېر تروریستي کړنو کې، د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په تړاو له پولیسو سره همکاري پاتې شي. واقعیا دا شورای په خپل ذات کې مهمه تمامه ده چې ځکه پولیسو سره چې نوې دي ولس همکاري. معلومه خبره ده چې پولیس په واځي تان یا په ګوښه تان امنیت په سیمه کې نشته تامینولای.
د خوست یو تن قومي مشر حاجی ګل نواز وایي د ولسی پولیسو بهیر به د خلکو او پولیسو ترمنځ د اړیکو یو زنجیر وي.
دغه پروسه د تجارت لپاره، دغه د امنیت لپاره، د بیا رغونې لپاره دا ډیر ګټور پروګرام دی. نو هیله دا ته به یو زنجیر شي، اهم عسکري قوتونه، اهم ملي قوتونه، پولیس، دا به ټول یو زنجیر وي.
د ولسی پولیسو د شوراګانو د جوړولو د پیل په کانفرنس کې خوست والي حکم خان حبیبي په خپلو خبرو کې ویل چې د خلکو او پولیسو متقابله همکاري له پخوانه په دې ولایت کې شته. د ټینګار وکړ کچېری پولیس خپلو دندو ته ژمن وي او ول سره د خدمتګار افرادو په توګه صمیمانه چلند وکړي، نو باور لري چې ولس به دوی سره خپله همکاري ډېره کړي او دا کار به په یاد ولایت کې د امنیتي، جنایي، ترافیکي او نورو ورته پیښو په کمولو پوره اغیز ولري.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس
تاسو مشال ریډیو ته وګی دی نیشن ورځپاڼه لیکي په وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې په لکونو خلک بې کوره کړل شول، خو په دې کې د اوړي او اوتمنځي وزیر قبایل تر ټولو زیات ستونزو سره مخ شول. دغه کډوال چې خپلو سیمو ته ستانه شول نو په کورونو کې هر څه لوټ کړل شوي ول. د مقالې نورې برخې له ګولیا زاورو.
دی نیشن ورځپاڼې د لیکوال افراسیاب خټک یو لیکنه د وزیرستان لپاره انصاف تر عنوان لاندې خپره کړې ده. لیکوال وایي چې د قبایلي سیمو پښتانه او بیا په ځانګړې توګه وزیرستان یو دردونکی مثال دی چې د هغه سیمو اوسیدونکو آواز څوک نه اوري او ریاستي پالیسۍ نه خو شفافیت لري او نه هم احتساب. د لیکوال په خبره وزیرستان په نړۍ کې د غلطو وجوهاتو لپاره شهرت موندلې. ټول نړۍ ته یوازې دا خبره معلومه ده چې په امریکا د 11 سپتمبر ترهګریز بریدونو وروسته په دغه سیمو کې د طالبانو تر څنګ د القاعده شبکې کی ترهګرو پټنځاینه جوړ کړل. خدا دغه سیمو سیدونکو د دواړو خواو ترهګرو او امنیتی ځواکونو ترمنځ جنگ کې وځپل شول. افراسیاب خټک وایي چې وزیرستانیان له یوې لسیزې نه زیات په سختو حالاتو کې ژوند تیر کړو. په هغه سیمو کې د ضربې اضف فوزي عملیاتو پورې طالبانو خپل امارت جوړ کړی وو. په ضربې اضف فوزي عملیاتو کې مقامي خلکو ته سناسه مرستې ترلاسه شوې. په میرانشاه، میرعلي او نورو ځایونو کې د ترهګرو مضبوط مرکزونه له منځه یوړل شول. خو لیکوال وایي پښتانه قبیلې او په ځانګړې توګه داوړ او اوتمنځي وزیر له نورو ستونزو او کاروانو سره مخ شول. د دغه قبیلو اوسیدونکي دې ته اړ شول چې خپل کورونه او جایدادونه په سمدستي توګه پرېږدي، خو چې کله بیرته خپل سیمو ته ستانه شول نو ډیر زیات حیران شول چې په جایدادونو، بازارونو او کورونو کې هیڅ پاتې نه. لیکوال وایي د مقامی مشرانو د شمیرو تر مخه میرانشاه کې 1000 او په میرعلي بازار کې 1000 دوکانونه وو، خو په هغه مارکیټونو کې چا د ماچس ډبې هم نه دی پریخي. په دې ځای کې زیاتره کورونه تباه کړل شوي دي او په مکمله توګه خالی کړل شوي. افراسیاب خټک وایي متعلقه چارواکي په دې کې ناکامه شوي چې د مقامی اوسیدونکو کورونه چا لوټ کړل او د دې ذمہوار څوک دي. د لیکوال په خبره چارواکو یوازې د بیکور کړل شوی خلکو نوم بدل کړل او دوی ته په ارزي توګه بیکور کړل شوی ویل شروع کړل. لیکوال وایي چې د ولسی او فوزي ادارو کې د احتساب او شفافیت نشټوالي لوجې د وزیرستانیانو ستنیدل او بیا ودانۍ کې یو شمیر ستونزې رابرسېره شوې دي او د دې حل کولو لپاره څوک اقدامات نه کوي. افراسیاب خټک وایي چې په اسلام آباد کې ناس واکداران دي قدرت تر لاسه کولو په هلو ځلو کې وخت وباسي چې وزیرستانیانو ته انصاف ورکړي او کچری داسې نه کیږي نو د پښتنو وینه به د غشانت ویږي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چې دی ولی زیاته چې
هر طرح کرے بدرنګ زکه چې دا غمینه لژوند د سرنست د
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اند امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساعته خبرونه د دې وروستۍ خبري غړای د روستي خبرونو لنډیز د پاره مې خپل همکاري فرخندا اسد لور کو.
د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي چې د کامي سلامتي غونډه په اړه د خبر شوی خبر پلټنو لپاره به د ګل ورځپوري تحقیقاتي کمیټي جوړ کړل شي. هغه وایي د پلټنې د اطلاعاتو په خواني وزیر پرویز رشید خلاف نه بلکې د هغه چا پر ضد دي چې خبر یې خبر کړی دی. په اسلام آباد کې افغان سفیر ویلي شربت ګل با ډیر زر کابل ته واستوي. عمر زاخلوال نن له مشال ریډیو سره خبر کول چې دوی د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د افغان میرمن شربت ګل سزا پوره کېدو وروسته په پیښه ورکه د پاتې کېدو علاج د فیصلې هر کله کوي، خو هغه با ډیر زر کابل ته استوي. چارواکي وایي د کورمه جنسي د خویدات خېلو د 15 سیمو بیکورشي خلک با پر روانه میاشت کې خپل کورونه تاسانه کړل شي. د پاکستان فارماسيست اسوسییشن بلوچستان څنګه په یو مظاهره کې ویلي دي چې د دغه صوبې په زیاتره روغتونونو کې د ناروغانو لپاره دوايانې نشته. د افغانستان په کندوز کې په یوې بمباره کې د عامو وګړو د وجل کېدو د پیښې پلټون کې ډلا نن سیړنې پیلوي. د افغانستان افغانستان د مالی وزارت وای چې د کابینې په ځانګړي غونډه کې د روان مالی کال بجټ مسوده تایید شوې ده. په 8 نوومبر د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره دوانو کاندیدو ډونلډ ټرمپ او هیلری کلینټن خپل کمپاینونو په آخري مرحلو کې خلکو ته ویناوې کړې دي. د ان بی سی او واشنگتن پوسټ یې تازه سروي تر مخه چې نن سهار وختي پر شوې ده. کلینټن د ټرمپ نه 15 پوینټ مخکې ده، خو په دا ډول نورو سرویګانو کې دواړه له یو بل سره په نږدې مقابله کې دي. نن په عراق کې په دوه موټر بمی چاودنې کې لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي دي او ګڼ نور ژوبل دي. دغه چاودنې نن په تکریت او سماره ښارونو کې شوي دي. په بلغاریا کې خلک نن د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې خپلې رایې اچوي. نن 21 کاندیدان د ولسمشرۍ په دغو انتخاباتو کې مقابله کوي او د عراق په موصل کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف عملیات لا هم روان دي.
اوریدونکو د سره د مشال لیډیو د نن ساته خبرونه پای ته رسی. ما مجید بابر د خبرونو ویان دی فرخنده اسد او زمونږ تکنیکی همکار علی محمود ته اوس په اجازه راکې هم په دې سفو بتاو سو د امریکا غږ ډیور ریډیو اوري خا د بادو بریالي اوسه.